امریکا د تروریسم ضد ملي مرکز مشر وای د بایدن د حکومت پر مهال له افغانستان پر اغلی خلکو کې د اتل زر کسانو نمونه د ترهګری د تعقیب پلیست کې موجود دي. واشنگتن اگزیماینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن بي د ورځې خبري خبري کړی دي چې د استاذو جرګې د کورنی امنیت کمیټې استمایه غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د اتل زر کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د ترهګری د څار پلیست کې شته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د ښاغلي کنټ په وینا په دې ډله کې 2010 کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي چې سږ کال نشته دروډ سره ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د سباندې لسنی میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بینا د پنځشنبه پر کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لاري وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربی اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر لنیمایي وروسته د کندهار د سوین بولدک په شمول نور تجارتي لاري له یوې جګړې وروسته وتړلې چې د همدا لاري بندې دي. تاکل شوی د چلن په کابل کې د وسلوبي لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیسته ده. د افغانستان د وسلوبو د فدراسیون په وینا په جنو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازان هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخشی د پنځشنبه پر ورځ د خبرو یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د لبنانی سیال یوسف راجی ویلی وو چې اوسنی شرایط تهران ته د تک مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه درېم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې دي وسلې ټولې شي کړکېچن شوې دي. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واک ور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه پتور لست کې شامل کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغانداو د دې پېښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر تورت د پنځشنبه پر ورځ په اکسپانه کې ولیکل چې داسې پېښې په جنگي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه پر ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخیم په ایالت کې د ماروک یو پر روختون هوایي برید وشو چې له عمله یې لشتر لشتر درې دېرش کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس اژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واکې خپل کړی دی، کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات میومنه کډر منو درنو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرفاس ومن دلن رزي درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او کډر من زکون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او صحت چم بم پتنوي خوشو ګل لی زکون کو لک سرنګ چیز مرستا سو دنن رزي درسي مضمون د افغان مشوره مرمن اړوندې د افغان مشوره مرمن پیژن او د هغوی د شمن په حق لبش پر معلومات تر لاسه کو پچیر رزولستون کی مرتا سو اتلی افغانی قهرمانی مېرمنه و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله زړور افغان مېرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. مخشوص دکون کو وس هم رزو د خپل لوست پر لور باندې زم رستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخی ده. ولو چې میرمن رابعه برخی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اوریدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي، رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې لسمی میلادی پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي د رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله و. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله و او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې د هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومي ځنګړنې درلودلې. موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه برخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده، هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نور هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ، د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزه رابعه د فارسی ادبیاتو د لومړنی یو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه برخي د فارسی ادبیاتو د لومړنی ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکی برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول د رابعه د خپل ورور حریص له خوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه برخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت، یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص له خوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شول. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه برخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دی خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګا د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګا د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي کسه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی شو، ترې استفاده کولی شو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همشنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځ څخه یووړله، او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپل. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن رابعې بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي، او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستل شي. د مېرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. مېرمن رابعه بلخي څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکه لایو احترامات به قبول کی قدرمن او ګلالی زکون کو. لمن نیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع مو پتن وي. درنه او ګلالی زکون کو د تل په سیریو زل بیا هم تاسو ټول د شرغ واس وایم. زمرا تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوند دی. مړو تاسو باندې ورځ بیا خپل مشهور مېرمن او پیژنو، او د هغه د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې زمرز تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند به مړو تاسو مېرمن رابعه بلخي او پیژنل، او د هغه د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه و. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې هم دغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نن ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه تر سره موجود اوسي، ځکه د نن ورځې لوست ډیر زیات مهم دی، او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټه هیڅ نه یوازې له تاسو سره د همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست په اسانه توګه سره زده کړي، د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ، او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپل ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو، څه ډول یو شخصیت وو، او کوم کارونه یې زمرا د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی، او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه، او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سوریا په اتلس او نویم کال د نومبر په نویشتمه نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړی وه. د هغې پلار محمودي طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړي چې ملکه سوریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په حقله کې و، بلکې د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سوریا طرزي په 1999 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپله یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار یې محمودي طرزي نومېده او محمودي طرزي په خپله د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودي طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکارو او عقیدې باندې ژور اغیزه کړې وه او د یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. سوریه طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزي په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دود، دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودي طرزي خپله د علم او تعلیم سره ډیره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزي هم ډیره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې سوریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریا طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سوریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سوریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سوریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سوریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سوریا طرزي نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت وخت ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سوریا طرزي نه یوازې دا چې د یو ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سوریا طرزي د ښځو او نجونو د حالت ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سوریا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حاصلولو سره د شذو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1920 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سوریا د لومړنی فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړنی ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او همچنان په 1920 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو شونځي چې جوړ شو، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره یادېدل، چې دا هم ملکه سوریا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دی پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سوریا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کاوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سوریا په عامو غونډو کې د بېحجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سوریا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لوی ملاتړی و. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوي، یعنی د ملکې په حیثیت د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مېسته کړی و، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لوی ملاتړ کوونکی و. وس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لمرنی اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چې نن ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چې نن د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایا طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایا طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړي توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایا طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړله چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایا طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1999 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سوریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پریښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1999 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړ، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پریږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په امیاش کې ملکه سوریا ترزی په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دینر پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسې اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړئ. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. از مرا استاد دنن رزی د درس پایو اهله د چې خاصه شی بنای ستر بل درس سپوري د لا پمان ش وخت درته غوړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
دلو مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هلی میومنی درنو سکونکو هله د چروغ او جوړ وایسته وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډیر مهم معلومات لاسته راوړو. نو هله د چې تل وسره خلنې شی بر سره مال پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ش مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کی سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات را پاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راو پاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسې که مثبت احساسات اوسې. مثلا محرکات کې د سی یو بد پیښې کې د سی یو ښه پیښې چې موږ د خفګه د خوشحالي احساس وکړو، کې د سی یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کې د سی په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د مانوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلوم دره خبره ده چې موږ به خوشاله. نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه مانوي وضعیت درلودل مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ به هم خوشاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات را پروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات را پروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا کبد پیښوي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر مسته کیږي. که چیرې شو سي ښه عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو د طبيع خبرګونونه یا عکس العمل نو ویل کیږي، یا هغه جواب چې موږ دغه پیښو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوې د طبيع خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا غبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای سي فزیکي عوامل وي، کېدای سي عاطفي یا هم کېدای سي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري، یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کېږي یا راپارول کېږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کېږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کېږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوښه تجربه چې موږ بیا ځلې یادوو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یادېشنې، د ځان په حقله موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پیش رامنځته سو، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سو، د هغه په وړاندې کوم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو د غبرګونونه وای. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې موږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګونونه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چېګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د چېګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چیغه وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چیغه وهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه وروسته فکر وکړو، د څو لحظو لپاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګ بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلو نه، قضاوت کوو نه، خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستی خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرونه، دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دا هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری خبرګونونه وای، یعنی هغه خبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې درامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناس یو پارامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا ورسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لري کول یو ډیر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډیر لنډ یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لري کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه و څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځو دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل، چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي یو. دا د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي خپل بدن ته پام وکړي چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دی چې تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی کچیر موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بل فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، دلته دی چې دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې موږ غشتري کیږي. ژر کچیر په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو ورسته کچیر موږ فکر وکړو شاید وکوالای څو شاک سلام لشکره کو، نو دا دي چې موږ ټولنیز اړیکې شکیږي، نور هم غشتري کیږي. د فکر د فشار کچا کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې شي فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخ او څېړو سرچینه معلومه کړو، نو بیا ورسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کو، پرته له فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بلې فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کو، د سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او لمه ځولاړ شي. د فشار کچه نور هم زیاتیږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتیږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتیږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړی سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مشخره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنه زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه. السلام علیکم. هیله مې ومني درنو نسکونکو، هیله د چروغ او جوړ بیاس او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نوروز له ست شر اخلاص تویم. هیله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، بر سره مل پاتې سي او د نن ورځ د دغه پزر پوری موزات څخه تاسو ګټه واخلي. درنو نسکونکو، په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق له ویلې و، احساساتو په جندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځ درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ تاسو د احساساتو نومولو پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومولو پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات پیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسې ته د احساساتو نومول وای. چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، ورسته کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای شو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای شو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو، هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کیږو، خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی، په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي، مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډیر د قهر، ډیر د ناامیدي یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړئ. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل شو او ستاسو نظر وانخیستل شو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنې د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي. که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، ښه پوهه ځنی ولري، نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي. تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرام کړئ، ورسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس، که چیرې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنه رامنځته سي، نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي، او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډیره منفي اغیز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړاو سره مخته یوسی، او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نمول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او شی وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه شی وپیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې دغه کچیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې، تاسو وپوهیږئ چې ستاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه کیږئ چې تاسو د بې ارزښتۍ احساس کوئ. کچیرې تاسو خپل احساس پیژنی، هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ. او دلته دی چې بیا تاسو خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کړو. یعنی کچیرې تاسو خپل احساسات وپیژنی، د هغه سرچینه معلومه کړئ او وکولای سئ دا مهارت ولرئ چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړئ، نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوئ، خپل حالت ورته تشریح کوئ. دلته ستاسو ترمنځ یو ښه اړیکه رامنځته کیږي. نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسو اړیکې د نورو سره کوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمول له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځئ چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي. خپل احساس، یا کله چې تاسو په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډیر خوشحاله یاست، تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکي، هغه ته وخت ورکي. وروسته مو بدن ته فکر وکړي چې فزیکي نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي. مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی، دغه حالات ته هم متوجه اوسي. خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي. نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوئ مه، هر یوته وخت ورکړئ او هر یوته تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمولو په مرسته سره تعریف کی. مثلا تاسو څنګه احساس لري، هم هغه څه باندې که چیرې خوش یاست، نو د خوشحالی، د بریا احساس، یا د سلور نمونه ورکی. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لري، هغه مثلا کېدای سي ناهیلي، یوازې توب، یا نور دلایل ولري، تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفګان د احساس لپاره لري، هغه په هغه نمونه سره یاد کی. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست، نو د ناراحتۍ، د خشم، یا قهر نوم ورکی. که چیرې ویرېدلې یاست، نو ویره، اندېښنه، یا بې اعتمادي دلیل کېدای سي، او تاسو همدغه نوم ورته ورکی. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه، او محبت نوم ورکی، نو خپل احساسات د نومونو په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنئ. کله چې تاسو کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري، تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي، یا ډیره غوسه. همدغه نومول، یعنی همدا دی چې تاسو په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ د ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفه یاست، ډیر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سلو مرګي، هغه سه درجه ورکړي. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، هم هغه سه بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپل نږدې ملګرو سره هم هغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ، او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي، او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفګان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دی. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسوده احساسات د نموله ګټه ته څه ګټه لري؟ دا چې موږ خپل احساسات و پیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالې دي. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درکړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوئ. یعنی هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوئ. هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ. نو دلته دی چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نمول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سي په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژني، خپل احساس خپل ځان وپیژني او خپل احساس درک کړئ. کچیر موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکې په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. کچیر خپل احساسات درک نه کو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکه مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي. نو دلته یوازیتوب یا ګوښوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چېرې خپل احساسات ته نوم ورنکو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کوونکو په پای کې په پایله کې تاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفګان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ چې تاسو خبرګون، تاسو اکثر عمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتلون کې درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شوخت ولري. خدای مو منځ